ورسته یو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې دي. د سولې د هڅو د پټ ساتلو په اړه پخوا هم د یو شمېر خزینه فعالانو لخوا انتقادونه مطرح شوي وو، خو افغان حکومت تل ویلي چې د افغان سولې په اړه هیڅ خبره د افغانستان له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بېلابېلو قشرونو سره سلام مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. ښاغلي داودزی وویل د سولې په مشورتي جرګه کې هم ښځو ته لږ تر لږه 10% ونډه ورکړل شوې ده.
په دې لویه جرګه کې به د ښځو حضور لږ تر لږه 10% وي، او د ښځو کمیټه نن د تشکیلېدو په حال کې ده او ښځې به پوره ونډه ولري.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو 5م پړاو پیلوي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیوي مجلې ته غوښ شي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبند د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتره فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود.
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره رګیدلیو.
بل د عامل غاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي
په فنکار برخه کې پکتیا ته زو او هلته د شوی مشاعري لند برخه دراورو.
زمار مان لکه یتیم او یخ وهله معشوم زله تفجن واسویلو ورته جامع کومه.
په زرپانه کې به لند کې سواوري.
په ټوله کوټه کې ایوازې د تلویزیون اواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خوړ.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور و ادیبانو او ختیځپوهانو سند لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا څه دي چې په آه باندې سوزیږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتیږم او چوپ یم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لسګونه کاله جګړه وکړه. یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه، د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښونې ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ یې خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه یې لیدل. د پښتون قام د یووالي او اتفاق لپاره یې د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره یې د فکري هنر له هرې شیوې کار واخیست، خو بیا هم ارماني کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس له مرګه به یاد کا ډیر علم. که څه هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپلو مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یوه داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی. د توری او قلم د غزړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هیریدونکي هلې ځلې کړي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. د دې توري میړانې شرافت راستي تقوا لوړتیا او په هني یو ځلان د روحاني ستور په جهان د ننګیالو ودا دوکاره یا به خوري ککری یا به کامران شي. لنن څخه درې سو دیرش کال وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر مفکر شاعر جنگیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر درې سو دیرشم تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ننګیالی او توریالی خوشحال روح ته ډالۍ کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کی میں بیات للے آرو دشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو د مجلې په پیل کې پکتیا تزو او هلته لسکلن زند روستا د کرکتنې ځانګړي غونډې پیل شوې. زموږ همکار اصیل زازی پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن زند روستا د نصری او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کره کتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نښتر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغې په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کره کتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره د پرګنیو لپاره د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصیل زازي او شاعر او لیکوال انجینیر عبید الله مرهونی په خپل ور په اوسني دور کې د کره کتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کره کتنو په اصولو وغږېد.
خو کرکتنه که مونگ لشخص را کار نده، آغا که زمونگ دخمن هم وی مونگ صرف دا آغا دا کلم نا غلیکل و الفاظو سر کار پا آغای باندی با مونگ بحث کهو پا آغای که دا مانا پا آغای که دا شعر دا تخنیک و دا جوڑخت پا آغای که دا وینا دا تسلسول باندی با بحث کی.
اصیل زازی دا شاعر او لیکوال دا شیری او لیکنی زیف قریهی دا پیاورتیا او دا شیری او نصری لیکنو دا میاری کول پا برخه که کره کتنه گتبر میتود و باله او پا وسنه شرایطو که اشتا فرصتونو تا پیشاری سر وویل
بگل الحمدلله اس پاکتیا که پهانتون لرو که پهانتون که بیر دا جبا عدبیاتو پهانزای لرو یغی که که استعدادون اخی که استادان رو میلرو د همدغو کره کتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو دا یو بل فرصت دی چې زموږ په لاس کې لرو.
انجینیر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کره کتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره کړو. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو.
یاد دی چې لس کال وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو تر څنګ به یې پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې چې د وخت په تېرېدو یې چارې ټکنۍ او بیا په ټپه ودرېدې.
تیره اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه ارواښاد سید بهاءالدین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځینی سیمینار جوړ شوی و. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیځ ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل،
دغه سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې موږ دغسې یوه هستي دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لیږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول،
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړښت له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
د مجروح صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره خبرې وکړو نو زه فکر کوم چې ډېره کمه وي، خو زما د ځوانانو ته او فرهنګیان چې دي یوازې پر لمانځلو کار نه کوي. موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو، که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو یوازې غونډې کوو نو بیا دا هماسې نمایشي یوه خبره شوه.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهاند مجروح په زنځانۍ ښامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول.
زنځانۍ ښامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د کېدونکې منظرې وړاندبینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ یې ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي دي. څرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې یې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې یې مرکزي نقطه معلومه ده، لومړی په لنډه توګه مخالفتي او منطقي تفصیل او بیا هغه خبرې د هرې برخې یا بېلې ذهني منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فبروري په 12مه نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفي کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجروح هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2مه نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالات تو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تبصرې خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فبروري په 11مه نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوې. دا تذکرې چې د امو لغاړې او رنگونه نومیږي، د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړې هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال پکې بیان شوي، چې دغه کتاب ښاغلي نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینه لپاره سنگړی شوی ادبی تذکره ده چې اوریخمین زیایی لیکلې ده. د دغو تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبی خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې موږ دوه ټوکه ادبی تذکرې چاپ کړی چې یوه یې د ښځینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه، او همدارنګه بله د عامو لغاړې دا هم د نارینهو شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخ میشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ یې د ښځینهو شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنګونه نومېږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخ میشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي لیکل کوي په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چې چاپ شوي یوازې بلخ میشتو شاعرانو لپاره دي که بلخي شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخ میشتو شاعرانو لپاره لیکل شوي دي چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي، او تر څنګ یې دوی په بلخ میشتي دي او دلته په دغو ادبی برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي، هغه څوک چې ټاټوبۍ برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پیژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او د دوی پیژندنه پکې راخستل شوی ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو د کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغېزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډیر اړین و، تر دې چې ځوانان لا توفیق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي، او تر څنګ یې د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخ میشتي شاعران ور وپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورځنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورځنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې تر څنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبی خوځښت په زیار د ملګري نجیب الله پاڅون، چې نجیب الله پاڅون د همدې خوځښت غړی دی، او د ده له لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د عامو لغاړې په ادبی تذکره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبی بهیر غړی وریښمین زیایی د رنګونو ادبی تذکره چې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده، د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښت تر ډیره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګه نورو برخو کې، د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه، دا ټول د همدې خوځښت زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو، یوازې شاعرانو پیژندنه راخستل شوې ده، او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبی تذکره ده، په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعران او لیکوالان راخستل شوي دي.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي؟ او تر دمو کومو سیمو ته تاسو استولې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنې غونډه کې ځینو فرهنګیانو ته، مشرانو ته او همدارنګه محصلینو ته هم دغه کتابونه ویشلي دي، او تر څنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوي دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی، هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. او دلته تقریباً یو سل دوه سو ټوکه دلته په بلخ د بی خوځښت کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان، اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبي خوځښت مالی امکانات نه لري، خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی، او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 40 کتابه چاپ شوي دي، او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کلمونه چاپ ته آماده دي، چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي، تر دې چې موږ وکولای شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبن تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي، او د خپلو احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار.
اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا، اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا، قافیه ردیف څه معنا، غزل لیکل څه معنا. مشاعره پیلمور لومړی سر کې اندېښمن ځاځی راغواړو چې راشي په ښایسته شعرونو مو ونازوي. ستاسو د لاسونو په کړکار سره اندېښمن ځاځی.
د لویو بخښونکي خدای په نامه بیت دی وایي، زه هم درنه ستړی یم او ته هم را نه ستړی. زه هم در نه ستړی یم او ته هم را نه ستړی. ته په ما تاوان یې ژونده، زه په تا تاوان یم، او ستا دا باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي، چیرته یې جانانه د ریښې ګریوال په شان یم. یو لن غونت غزل دی وای، څه په مړو وخکو د مړو هیلو جنازې کوما، څه په مړو وخکو د مړو هیلو جنازې کوما، دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوما. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زه له تفجن و اسویلو ورته جامې کوما، او مدهوش چې نشم په هوش کې رانه نه هېرېږي. خوب من صاحب، مدهوش چې نشم نو په هوش کې رانه نه هېرېږي، دا چې نشې کوم اشنا ځکه نشې کوم. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم، اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم، اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی، په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خوزلی ونه در پسې خسي زړګي خورمه وسوسه کوم او دا ځلې زهم اندې خمنه یو سړی راوم دا ځلې زهم اندې خمنه یو سړی راوم دا ځلې زهم یو عادت په زمانه کوم
اختو بدم ینان و خلق زړونه اختو بدم ینان و خلق زړونه لکړنګ دې میران شادي دیوالونه د پښتون روند سبا سندری وای د پښتون روند سبا سندری وای په مکتب کې سوځي دل کتابونه نه دښمن د دې څخه نړۍ مننه وسم فرید الله حبیبی را غواړو چې راشي په خاستا شرن موانازوي فرید الله حبیبی چکچک ورته وکړئ
سترګې مې سترې عمان شهرامه سترګې مې سترې عمان شهرامه د ستا پښتون کې مې کدا حرامه په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي سپېڅلی دین کوم دا غلا حرامه وروستۍ کې یوه لنډۍ ده بنګړي دې غلی غلی ټول کړه بنګړي دې غلی غلی ټول کړه او ورور دې انګړ کې مرمۍ تېره کړه مننه وکړ
په کارونو کې غم زیات دی کلیوالې پګمن صاحب په کارونو کې غم زیات دی کلیوالې نور در ځمه زړه مې مات دی کلیوالې او اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی د کور څنګ کې مو مات دی کلیوالې سیدالله ذهن راغواړو چې غزل ترې واړو
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لسته تاسو خوښي وړ وګرځي ماته پردی شي نورو تخپل شي ماته پردی شي نورو تخپل شي ما نه منل چې ته به بدل شي او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای حکمن صاحب اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای زما پښتون کې ته به بدل شي او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی پتا می دمرا هم پیرزو کیگی خاور دی زشم او تد گل شی مننه او ود یار غما کزان لوړ غواړي ود یار غما کزان لوړ غواړي را شما مړکا تبا تل شی او زهینه والے در سره کیږي هغه دی فریګ دی چې د چا مل شي
نندې لخار روانه گما د خدای په امان ک ژوند باقی ورستنه گما د خدای په امان یو شی به مې د بڼو پر څوک وزلواله خپل یو سترګو دی بیلې گما د خدای په امان نا سیدالله زهین څخه نړۍ مننه اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره
طنزي غزل ورسره د اجازه مې محمد صاحب وایي سمه مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه سمه مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه زما د جانان یاري ډېر زر ړنګه شوه څلور پنځه میاشتې ښه سور کې وله بعد د پنځو میاشتو نه بر ړنګه شوه او خلق زما جانان کی گرم انوا خلق زما جانان کی گرم انوا پتاوی زنو کو منتر ڈانگا شوا مراد اول دا سی ولی وشول پختن ای مکو بس در ڈانگا شوا
رو دا سی تماشو کل جو گوی روغ د داسې تماشو کله جوګوي محبت د لیونو خلکو روزګار دی او مونږ کتل د زړه په وړکه پسې ګرځو بختور دی چې په خپل زړه یې اختیار دی له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی را غواړو
مننه لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږي ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم. ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه. او ما لیونینه که هر څومره سپکې سپورې ووځي ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه. او سل دې مړ کېږه یو دې ممره چا څه ښه ویلي، پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه. مینه دې تل راته سبق د احترام راکوي، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه. نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه. استاد نظر په برکت په ټول علم مین شوم، استاد نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه. نور د خوږمن د خپلولو هسې فریق د زیاتی هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته لار ښیي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې، دیوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړي او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی، ګرځېدل یې څه کوي، مړ کېږي. اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي، سانۍ نیا په قهرېدلې انداز وویل. نو دا سر خوړلي بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شوه چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر، چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن وه راښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کېدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. له موږ سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه پخوانۍ خپرونه پیل شوه، خو د ټولو نه سا ختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانۍ نیا یودم په ښیراوو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل ښیراوو مات کړ. وای خدایه دا څنګه خلک دي، په دې کې به د چا زوی د چا خاون په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. اخ لکه چې برق هم لاړ، وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهیږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
قوت د یار د در د گدایي د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دونیمې پیړۍ وړاندې د پښتو ژبې یو نازک خیال او مشغاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږی او ترخی کتلې وي. د ادب جام په نننې برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. د برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند. حمید د عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلی اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1300 هجری شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجری پورې یقیني ده، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشغاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درومرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر و، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپیریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، که د زړه سره مې ترکو لړمون وکیخ، بیهوده صبحدم بولی وګړي، بیهوده صبحدم بولی وګړي، دغه آه سما له غمه کردون وکیخ، هر یو داغ شي د پیغور را پورن خلی، هر یو داغ شي د پیغور را پورن خلی، چې بیواره مې هر دم د ژوندون وکیخ، و اسمان ته به د شعر زینې کیږدي، و اسمان ته به د شعر زینې کیږدي، که حمید د غم له سره سنګون وکیخ.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې. نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتوب په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندی شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي. آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولی دا څنګه، دا ولی دا څنګه، دا څنګه شوله ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شوله ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خی کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې ووایم ولې راوخیار شوم، نن غواړم چې ووایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې ووایم چرته درنه ځمه، نن غواړم چې ووایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدم شي زبلاړ شم، نا دنیا با بیا غاشی زبلاشم،
نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم، نن غواړم چې ووایم ولې غلی کیږم، دا څه دي چې په آه باندې سوزیږم او چوپ یم، دا څه دي چې په آه باندې سوزیږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتیږم او چوپ یم، دا څه دي، دا څه دي، دا څه دي چې زه لویږم اوچتیږم، دا څه دي چې په خپل سیوري زنګیږم او چوپ یم، دا څه دي چې پر هر نکړي کې باسم خوشحال شم، دا څه دي چې له ځان سره بوګنیږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایږم او چوپ یم، دا څه دي چې محبوب پرې ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دي چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دي چې د هرې بلا مخ را ته اوښتی، دا څه دي چې د هرې بلا مخ را ته اوښتی، دا څه دي چې ورکیږم ورکیږم او چوپ یم، دا څه دي چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دي چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دي چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دي چې مړ کیږم مړ کیږم او چوپ یم، دا څه دي، دا څه دي،
مرګ هسي بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑچا تنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑچا تنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی